دا مشال رادیو دا مهال پېښور کې د سهار لس او په کابل کې نهنی بجې دي. په دې ګړۍ کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په دې ګړۍ کې د سیمې په اړه د ځینو مهمو رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه مشال رادیو مجله هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم د مذهبي چارو سلاکار ویلي دي چې هیڅ چاته د مذهب سپکاوی د سزاګانو د قانون د ناسم استعمال اجازه نه ورکوي. د پاکستاني وسیړنیز مرکز ویلي دي چې د مارچ په نسبت په اپریل کې په هیواد کې زیات وسلوال بریدونه شوي دي، او د ملګرو ملتونو عمومي منشي هیله ښوولې چې د ماریوپول د فولادو له کارخانې څخه به د ولسي وګړو د ایستلو لپاره اوربند وشي. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم د مذهبي همغږۍ چارو سلاکار ویلي دي چې هیڅ چاته د مذهب سپکاوی د سزاګانو قانون د غلط استعمال اجازه نه ورکوي. حافظ طاهر محمود اشرفي پرون په لاهور کې خبري غونډې ته وویل د تحریک انصاف د مشرانو او پلویانو پر ضد به د مذهب سپکاوی مقدمه له قانون، قرآن او سنت سره سمه پر مخ ځي. د بشري حقونو چارو پر پخوانی وزیر شیرین مزارۍ انتقاد وکړ چې ولې په دې اړه د ملګرو ملتونو ځانګړو پلټونکو او ادارے تلیک استولے دے.
یہ جو خط لکھا گیا شیری مزاری صاحبہ نے
دے وائی شیرین مزاری صاحبے چی لکھ استولے دے ہغه بد پاکستان دریز کمزور اکڑی. د پاکستان ټول ولس د مذهب سپکاوی د سزاګانو د قانون ساتون کې دے، او دا په کوم ګوند یا ډلې پورې تړاو نه لري. اشرفی دا څرګندونې تر هغې ورځ وروسته وکړې چې د پاکستان رسنۍ وویل چې مزارۍ د ملګرو ملتونو ځانګړو پلټونکو او د بشري حقونو شورا ته لیک استولی چې پکې یې دا وکړې چې د وزیر اعظم شهباز شریف حکومت د پخواني وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف ګوند د پلویانو پر ضد د مذهب سپکاوي د سزاګانو قانون کارول غواړي چې باید یې مخه ونیول شي. د پاکستان ډان او د نیوز ورځپاڼو ویلي چې نوموړی دا لیک د مې پر دویم استولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر وشتمه د وزیر اعظم شریف په مشرۍ چې حکومتي پلاوی مسجد نبوي ته داخلېده، نو پر ضد یو شمیر خلکو نارې وهلې. تر دې دوه ورځې وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله وویل چې د تحریک انصاف ګوند د سیاستوالانو او پلویانو پر ضد د نبوي جومات د بې احترامۍ په تور د مذهب سپکاوي د سزاګانو له قانون سره سمه مقدمه دایره شوې. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن د مې پر لومړۍ نیټه پر حکومت غږ وکړ چې مقدمه دې ختمه کړي، او د مذهب سپکاوي د سزاګانو قانون دې د خپلو مخالفانو پر ضد د کمیشن په وینا د وسلې په توګه نه کاروي. د پاکستان یو څېړنیز مرکز ویلي دي چې په هغه هیواد کې د مارچ پر تلا په اپریل کې د وسلوالو بریدونو شمیر 24% لوړ و. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز د مې پر دویمه په خپل میاشتني رپورټ کې ویلي په اپریل کې په هیواد کې 24 وسلوالې حملې وشوې چې په کې د 24 امنیتي سرتیرو په ګډون 55 کسان ووژل او لسګونه ژوبل شول. اداره وایي په مارچ کې په پاکستان کې 26 حملې شوې چې په کې 115 کسان وژل شوي او تر 200 اتیا زیات ژوبل شوي ول. په هغه کې د مارچ پر څلرمه د پېښور د اهل تشیع پر جمعه د داعش ډلې برید تر ټولو خونړی و چې په کې 28 کسان ووژل او تر 115 زیات ژوبل شول. 13 میاشتې یو شمیر حملو زمواري تحریک طالبان پاکستان ډلې منلې وه. رپورټ زیاتوي چې په اپریل کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو پر ضد 22 عملیات وکړل چې په کې 22 مشکوک وسلوال ووژل شول. د پاکستان پوځ بیان میجر جنرال پابر افتخار 13 میاشت په خبری غونډه کې ویلي ول چې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون یې د نورو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پراخ کړي دي. هندۍ رسنۍ وایي ټاکل شوې چې له هنده زرګونه ټنه غنم افغانستان ته واستول شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی چارواکو د هند په امرتسر ښار کې د غنمو یو ګودام د لیدو پر مهال وویل چې 10,000 ټنه نور غنم افغانستان ته د لیږد په حال کې دي. ډبلیو اف پی او د هند حکومت د روان کال په لومړیو کې یو سند د لاسلیک کړ چې پکې نوی دلی له افغانستان سره د 50,000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه وکړه. له هغه وخت راهیسې تر اوسه یولس زره ټنه غنم افغانستان ته رسیدلی دي. د هند په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو نوې دلی ویلي له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکوي. د 2021 زیږیز کال د اګست په نیمایي کې چې طالبانو کابل ونیو، نو ورسره په افغانستان کې اقتصادي بحران پیدا شو. ملګري ملتونه وایي په هغه هیواد کې میلیونونه وګړي له لوږې او بېوزلۍ سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې روسیو ځواکونو او د ماریوپول ښار د ازوفستال د فولادو په کارخانه کې بند پاتې اوکراینیو سرتیرو نښتو ته دوام ورکړی دی، د ملګرو ملتونو عمومي مشر انتونیو ګوتیرش د اوربند کېدو هیله ښوولې چې له هغې ویجاړې شوې ودانۍ څخه د نورو ولسي وګړو وتلو ته لاره برابره شي. روسی سرتیری تر شاوخوا 2.5 میاشتو سخت بمباری وروسته چې پکې ښار تر ډیره په کنډواله بدل شوی، د فولادو هغې لوی کارخانې ته داخل شوی دی. په هغه ودانۍ کې شاوخوا 2000 اوکراینی جنگیالۍ او سلګونه ولسي وګړو په سورنګونو او تر ځمک لاندې خوندي ځایونو کې پناه اخیستې ده. اوکراینی ځواکونه وایي چې روسیو سرتیرو په وروستیو ورځو کې پر کارخانې حملې زیاتې کړي دي او ښایي د مې تر 9 پورې د نیولو په تکل وي. روسیا د مې پر 9 په 1945 زیږیز کال کې د ناسی یا نازی جرمني پر ضد د پخوانی شوروي اتحاد د بریا ورځې په توګه لمانځي. د ماریوپول سقوط د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره یوه لویه بریا ګڼل کیږي، ځکه چې له دې سره به اوکراین له یوه مهم بندري ښاره بې برخې شي او روسیې ته به موقع ورکړي چې له کریمیا ټاپو وزمې سره ځمکنۍ دالیز پرانیزي او همداراز په ماریوپول کې د جګړې په ختمېدو به روسان وکولی شي له هغو ځواکونو څخه په دونباس او نورو سیمو کې کار واخلي. کرملین وایي د اوکراین په ختیځ کې هغه صنعتي سیمه نیولې لوی هدف دی. روسیې په 2014 زیږیز کال کې له اوکراینه کریمیا سیمه ونیوله او تر خپل واک لاندې یې راوسته. د خبرونو پای. دا مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوریدای شئ چې تاسو یې له اپ سټور او ګوګل پلی څخه ډاونلوډ کولای شئ. اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. د پاکستان د وزیر اعظم د مذهبي همغږۍ چارو سلاکار ویلی دی چې د تحریک انصاف ګوند د مشرتابه او پلویانو پر ضد به د مذهب د سپکاوي مقدمه د قانون او قرآن او سنت له لارښوونو سره سم پر مخ ځي. حافظ طاهر محمود اشرفی پرون په لاهور کې خبري غونډې ته وویل چې د بشري حقوقو چارو په خوانی وزیر شیرین مزارعی د ملګرو ملتونو پلټونکو او ادارو ته په دې اړه د لیک په استولو د پاکستان د دریض کمزوري کولو هڅه کړې. د پاکستان رسنیو د مې پر 4 وویل چې مزارعی د ملګرو ملتونو ځانګړو پلټونکو او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته لیک استولای چې پکې یې داوا کړې چې حکومت د پخواني وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف ګوند د پلویانو پر ضد د مذهب سپکاوي د سزاګانو قانون کارول غواړي چې باید یې مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر 28 چې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ حکومتي پلاوی د سعودي عرب د سفر پر مهال مسجد نبوي ته داخلېده، نو پر ضد یو شمېر خلکو نارې ووهلې او تر دې 2 ورځې وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وویل چې د تحریک انصاف ګوند د سیاستوالانو او پلویانو پر ضد د نبوي جومات د بې احترامۍ په تور مقدمه دایره شوې. شنونکي وایي دا ډول اقدامات په پاکستان کې سیاسي ناندرۍ لا زیاتولی شي. شاهین بنیری موضوع ته کتنه کړي.
د بشري حقوقو پخوانی وزیر شیرین مزاری د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارو په نوم په خپلو لیکونو کې ویلي چې د شهباز شریف په مشرۍ حکومت غواړي چې د تحریک انصاف د مشر عمران خان او ګوند د پلویانو پر ضد د توهین رسالت قانون استعمال کړي او باید مخه ونیول شي. د مې په 4 منېټا د ډان رسپانې د راپور تر مخه شیرین مزاری په خپل خطونو کې دا هم ویلي چې حکومت د تحریک انصاف ولسی غونډو ته په میډیا ځای نه ورکوي او داسې د بیان د ازادۍ د حقوقو څخه سرغړونه کوي. په دغه اړه بیګا مشالډو سره په خبرو کې خبريال او شنون کې نوید صدیقی ویل چې په پاکستان کې سیاسي فضا ډېره توجنه ده او حکومت او تحریک انصاف دواړه د یو بل پر ضد داسې کارونه کوي چې تاوان به د هیواد سیاست ترسي.
دا مذهب کار چې د سیاسي مقاصد لپاره استعمال شوی دی همیشه، او د پوجو پاکستانی سیاست ته ډېر زیات نقصان رسېدل دی. دا یو سایډ دی، او بل سایډ چې دی چې اوس د شری مزاری کوم خط چې دی دا اقوام متحده ته یا هیومن رائټس کمشنر ته لیکل، دا هم پاکستان په داخلي معاملاتو کې دا مداخلت ګڼل کیږي، او دا پی ڈی ایم چې دی دغه ترجمان هم دا ویلي چې دا انٹرنیشنل کم اسٹیبلشمنٹ چې دی دوی ته د پاکستانی معاملاتو کې د مداخلت دعوت ورکولو مترادف دي. نو تاسو ګڼئ چې د نپس به بیا سیاست کې نور ګرمي راځي؟
دا په داسې حال کې دا چې د اپریل په 9 د تحریک انصاف په لویانو په مسجد نبوي کې د عمرې پر مهال د وزیر اعظم شهباز شریف او کابینې د ځینو وزیرانو پر ضد شعارونه ورکړل، او هغوی د غلو په نامه یاد کړل. له دغې وروسته د مې په 19 نیټه د فیصل آباد په یو تھانه کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان او د ګوند د صوبایي مشرانو پر ضد د توهین رسالت د قانون لاندې مقدمه هم درج شوې دي. آیا د شیرین مزاری لیکونه باس اغیز ولري؟ په دغه اړه د بشري حقوقو فعال او پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو غړی خوشحال خان خټک وایي چې د تحریک انصاف په واکمنۍ کې په خپله د بشري حقوقو څخه سرغړونې شوې دي، مخالفین نیول شوي او پر ضد مقدمه درج شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په دغه دوره کې میډیا د بندیزونو سره مخ شوي او خبریالان زورول شوي دي.
طاقت خودی وصولی کو خو دار چې د دې خپل حکومت دوران کې توهین مذهب په نوم باندې خلک مړ کړی شوی دی، او هغه واقعاتو په حواله سره نه پی ټی آی او نه د پی ټی آی حکومت کلا دې هغه واقعاتو خلاف څه خبره یا پوزیشن نه دی اغسته دی، بلکې خپل د شیرین مزاری صاحب چې دا سمود مخ کې د مفتا اسماعیل خلاف د توهین مذهب خبره کړې ده، او الزام یې پر لګولی دی توهین مذهب د تحریک لبیک پاکستان والو چې کله د توهین مذهب الزام لګاو په پی ایم ایل این باندې، نو هغه وخت کې پی ټی آی د تحریک لبیک پاکستان سره ولاړه وه. او ورسره دا چې د یو این چې څونه پورې خبره ده، نو د پی ټی آی حکومت دوران کې یو این خطونه لیکلي دي پاکستان ته چې کوم باندې پی ټی آی حکومت همیشه خاموشه پاتې شوی دی.
بلخوا تحریک انصاف وایي چې د بشري حقوقو نړیوالې ادارې خبر کړي دي چې د شهباز شریف په مشرۍ د حکومت په دوره کې له بشري حقوقو څخه سرغړونې کیږي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ویان بیرستر محمد علي سیف ویل چې حکومت غواړي چې د عمران خان او تحریک انصاف پر ضد د توهین رسالت قانون وکاروي چې د قانون او اسلامي قدرونو ضد عمل دی.
شیرین مزاری صاحب چې کوم مراسله لیږلی ده، کوم ریفرنس لیږلی دی د ټولو انساني حقوقو د بشري حقوقو ادارو ته، د هغې بنیادي مقصد دا دی چې دا حکومت د مذهب کارډ د خپل سیاست د پاره استعمالې، د خپل سیاسي مخالفینو د خرابولو د پاره، هغې سره در د انتقام اخیستلو د پاره، د بدل اخیستلو د پاره استعمالې. او دا نه صرف غیر اخلاقي او غیر قانوني حرکت دی، بلکې دا د اسلام او د موږ د مذهب په رڼا کې هم یو ګناه ده. دا واقعیا بالکل شوی ده، د پاکستان خلکو بالکل د دې خلاف د غل او د دغه نارې لګولی دي. خو دا واقعیا یو خو ټیکنیکلی د مسجد نبوي په احاطه کې نه ده شوی، او بله خبره دا ده چې دا د پاکستان خلکو عام خلکو
یادونه وړ ده چې د مذهبي چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار او د پاکستان د دینی عالمانو د بورډ مشر مولانا طاهر اشرفي هم د مې په 15 نیټه په سوشل میډیا په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې باید هیڅ چاته اجازه ورنکړل شي چې د توهین رسالت د قانون څخه ناوړه ګټه پورته کړي. نوموړي نور ویل چې نړیوالو ادارو ته د لیکونو لیږلو پر ځای باید ټولې معاملې په کور دننه هوارې کړل شي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیولی کې
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
پاکستان تحریک انصاف ګوند د پخوانی وزیر اعظم عمران خان له لوري د هغه د ګوښه کولو په اړه د تورونو د پلټنو لپاره سرکاري کمیشن رد کړی دی. د ګوند مخکښ مشر فواد چودري پرون په اسلام آباد کې خبریالان ته ویل په دې لړ کې یوازې د سپریم کورټ د مشر قاضي په مشرۍ عدالتي کمیشن مني. دا تر هغه وروسته دا چې پروند د اطلاعات او خبرونو چارو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب په خبری غونډه کې اعلان وکړ چې د بهرنی سازش په مرسته د عمران خان د حکومت رنګولو تور د پلټنلو لپاره به طرفه کمیشن جوړوي. عمران خان تور پور کړی وو چې د پر ضد د عدم اعتماد تحریک په دایرولو کې امریکا ککړ وه، خو واشنگتن دو ځلې د نوموړي تور رد کړ. تفصیل د سراج زهیر پر رپورٹ کې.
اسلام آباد کې د مئی په 15 نیټه د اطلاعات او وفاقي وزیر مریم اورنګزیب خبری غونډې ته وینا کې وی پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې تورونه پوری کړي چې داغه حکومت په بهر ملکی سازش ختم کړي شوی، نو حکومت یې فیصله کړي چې د دې د پلټنو لپاره یو کمیشن جوړ کړي. د نوموړي په خبره دا کمیشن به د پلټنو وروسته حکومت ته خپل رپورٹ وړاندې کوي او حکومت به بیا دا رپورٹ د ولس په وړاندې ږدي.
حکومت ته یې فیصله کړي ایک انکوائری
کمیشن. دا وی حکومت دا فیصله کړی چې یو پلټنیز کمیشن به جوړوي چې بے پرې او آزاد وي، او دا کمیشن به د دې ټولې معاملې پلټنې کوي. او دا هم زوایم چې د دې پلټنیز کمیشن سه هم فیصله وي او خپل رپورٹ یې جاری کړو. نو کوم خلکو چې ملک د خپل سیاسي ګټو لپاره کارولې وي او چا چې تورونه پوری کړی دي چې لوجه یې ملک ته ډیر نقصان رسیدلې، هغه ټول خلک به د قانون منګولو ته راوستل کیږي.
ان سب کو قانون کے کٹہرے میں لایا.
بل پلو د پاکستان تحریک انصاف مخکخ او د اطلاعاتو پخوانی وزیر فواد چودھری په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وینا کې وی چې د دوی ګوند د کمیشن مسترد کوي او دوی ته یوازې د سپریم کورٹ د چیف جسټس په مشرۍ کې عدالتي کمیشن منظور وی.
هم پہلے ہی آپ کے تحت کسی بھی کمیشن کو
مسترد دی وی دوڑان دی نمنګ دارن کمیشنونو مسترد کړی دی. تحریک انصاف ته یوازې حق کمیشن منظور وی چې د سپریم کورٹ دلان دی وی او یو آزاد عدالتي کمیشن وی، او دغه کمیشن په کارا اوریدنه وکړي. نو چې بخکارا اوریدنه کوي نو تحریک انصاف تبه دغه کمیشن منظور وی. پاتې تر سوچ د سازش تعلق ته نو داغه خو بیا بیا تصدیق شوه.
هغه تک سازش کا تعلق ہے وہ تو بار بار کنفرم ہو گئی ہے.
ته یادونه د لدی اوړان د اپریل په 22 نیټه هم په کمی سلامتی کمیټه کې د بهرینی سازش په معاملې غور شوه وو. چیرستو بیا دغه کمیټه په خپل اعلامیه کې وی چې د عمران خان د حکومت پر ضد هیڅ بهر ملکی سازش نه دی شوه. مشال ریډیو چې د حکومتي پلټنیز کمیشن جوړولو په اړه په پیښور کې د خبریال او د سیاسي چارو شنون کې محمود جان بابر نو پختل نو هغه وی
زما خپل خیال ده کدا تحقیقات وشي او په دې کې هم دا ثابت نه شي څنګه چې په سکیورټي کمیټه کې ثابت نه شو. نو دې سره به دا وشي چې د عمران خان هغه بیانې په صحه پورې دوی د ماتولو کې کامیاب شي.
دا له هغې وروسته چې د مارچ په 28 نیټه په اسلام آباد کې د یوې اولسي جلسې دوران پخوانی وزیر اعظم عمران خان لجیبه یو خطر او وستو او وی ویل چې په دې کې د ته دړک ورکړی شوی او د بهر ملک نه پیسې راځي او په دغه پیسو د د حکومت ختمولو کوشش روان دی. ورستو عمران خان او د پارټي غړو یې تور پورې کړو چې د دوی د حکومت د ختمولو په سازش کې امریکا شامل ده، خو امریکا په بیا بیا دا تورونه رد کړل او وی وی هیڅ سازش یې نه دی کړی.
په پاکستان کې یوې څېړنیزې ادارې ویلي دي چې په اپریل کې په هغه هیواد کې لسګونه بریدونه وشول چې پکې د امنیتي سرتیرو په ګډون ولسي وګړو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت څېړنیز مرکز د مې پر 2 په خپل میاشتني رپورټ کې ویلي دي چې د مارچ پرتله په اپریل کې وسلوال بریدونه 40% زیاتول. شنونکي وایي د حملو د زیاتېدو یو لامل ښایي د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې خبرو درېدل وي. شبیر احمد جان موضوع روخانوی.
پاکستان کے دشخڑو او امنیت تسار ادارے یا پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز دا رپورٹ ترمخا اپریل 2022 کے وسلوالو سلور درش بردو نکڑ دی چپک دا سلور درشو امنیتی حلکار و پشمول 55 کسان وجل شوی دی آتر 25 جوبل شوی دی. دغه رپورٹ خواهی چه دا مارچ میاس کی دغه بردونا شپگی شو چه دا اپریل میاشنا سلری فیصد کم وو، خولی پا حقی که یو سل 15 کسان مر شوی او دا 280 سیوا پکی جوبل شوی وو. دا چه ولی دا حکومت لخوا دا دیر وقت راسه دا پوزی عملیاتو او بیا دا مذاکراتو باوجود دغه بردونا مخ په زیاتی دو دی. نو پی خور کی خبریال مشتاق یوسف زی پا دی باب لوایی
کم امن راسه زو دیر حد پوری پایی که اس تاتول لاغلی دی آئی که پاکستان بیا دیر که دیان نها کریو جنگ ماندیشی ہوا اسم کوشن روان دی چه کم خلق پا دی که لگیا دی آغی نا امید نی دی بل جنوبی وزرستان او شمالی وزرستان چونکه د پاکستانی طالبانو یعنی د مسعودو زیات مهم مضبوط مرکزونه دغه تک دي نو اغل تک اغی ته خپل عملی کول راتک دا ته دون ګران نه دي او په دغه ځای کې پاکستانی فوج ډیر غټ عملیات کړو خو د پاکستانی طالبانو واپس تر تک په دې لک وخت کې غی ډیر غټ عملی وکړي دې مطلب دا دی چې پاکستانی طالبان واپس خپل ریوایول لغی تقریبا کړی دي.
بریګډیر سید نذیر وای چې د وسلوالو بریدونو کې نه یوازې زیاتوالی راغلی دی بلکې نوې او جدید طریقې او وسلې هم کارول یې پیل کړی دي. دوی په ګاونډي هیواد افغانستان او بیا په حکومت پاکستان غږ وکړو چې د کامیاب مذاکراتو د لارې د دې مخنیوي وکړي او که داسې ونه کړی شو نو د دې خبرې قوي امکان دی چې حالات یو وار بیا د وړاندې په شان خراب شي او غټ اغیز به یې په خیبر پختونخوا او په قبایلی ولس وي.
په دې کې مختلف قسمه هتھیار استعمالیږي. آی ډیز خو وړاندې نه وو لیکن اوس پکې تاسو معلومیږي لکه دا وی سنایپر اټیکس چې کوم دي چې په هغه کې نایټروجن ګاز بل راځي یا بل داسې هتھیار یا توپک چې هغه خصوصا یو ترقیاتي ملکونه استعمال کړي. دریم طرف ته دا ده چې دا وی کوم سارنه چې کوم ده د سکیورټي ادارو هغه زیاته فعال شوې ده. څلورمه خبره دا ده چې زموږ ملک کې کوم سیاسي غیر استحکام دی توجه تقریبا چټول دی طرف ته متوجه ده.
دا چې د پاکستان پوز بیرابل وختونو کې د دغه وسلوالو پر ضد د ضربې ازب په شان غټ غټ عملیات هم کړی دي. بیا د افغانستان سره په پوله ازغنتار او یو شمېر چک پوسټونه هم قائم کړی شوی دي. نو بیا وری بریدونه سیوا شوی دي. نو مشتاق یوسف زیوای
چې کله په بارډر باندې ازغنتار لګیدو چک پوسټونه جوړ شو نو پاکستان طالبان ته تګ راتګ ډېر مشکل شو. چونکه دا ډېره وسیع او عریض علاقه ده او په دې کې حملې کول بیا پټېدل نو دا دومره ګران کار نه دی. بل دا د هغې وطن دی هغې پیدا شوي هلته کې دوی شوي دي نو هغې ته د دې یو پټ معلوم دی. نو ډېره خطرناک خبره ده ځکه چې په دې دریو میاشتو کې ډېرې زیاتې حملې وشولې.
دا یاده منره چې خوشا یو نیم کال وړاندې د پاکستان د هغه وخت حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکراتو عمل هم پیل کړی وو چې پکې د سلو څخه زیات وسلوال قیدیان هم خوشې کړی شوي وو. خو ولې په ظاهره د دغه مذاکراتو د ناکامۍ له وجې د وسلوالو بریدونه په خصوصي توګه د امنیتي اهلکارو په ضد زیات شوي دي. او د یاد رپورټ تر مخه د ټولو زیات بریدونه تیره میاشت قبایلي ضلع کې شپاړس بیا خیبر پختونخوا او ورپسې بلوچستان او بیا سند صوبه کې شوي دي. ولې پنجاب کې په دغه میاشت کې یو برید هم نه دی ریکارډ شوی. بلخوا پاکستان کې د انګریزي ورځپاڼه ډان هم په دې حق لیکي چې امنیتي ادارو لخوا د وسلوالو پر ضد 22 کاروان شوي دي چې پکې ولس مشکوک وسلوال نیولې شوي او ولس وژل شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، پر شارټ ویوز 2130، 15315 او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د پاکستان د مالی چارو وزیر مفتاح اسماعیل تور پورې کړی چې د تحریک انصاف پخوانی حکومت د ناسمې اقتصادي تګلارې له وجې د بودیجې تاوان په بېساري ډول لوړ شوی دی. نوموړي د مې پر څلورمه په کراچۍ کې خبري غونډې ته په وینا کې دا دعوه هم وکړه چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان حکومت ورته لویه ګراني پرېښې ده. اسماعیل دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې نوموړی تیره میاشت له آی ایم ایف سره د خبرو لپاره واشنگټن ته تللی وو او سعودي عرب ته د وزیر اعظم شهباز شریف د سفر موخه هم تر ډیره اقتصادي وه. اخوا د تحریک انصاف یو مخکخ مشر فواد چودري د مې پر څلورمه پر ټویټر په بیان کې د حکومت دعوی او تورونه رد کړي دي او زیاتوي چې د شریف د سعودي عرب سفر نتیجه نه ده ورکړې. شنون کې وایي د وسنی حکومت تر ټولو لوی چیلنج اقتصادي ستونزې هوارول دي. نیاز علی خان تفصیل لري.
د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل وایي چې په تاریخ کې تر ټولو لوی بجټ خساره د پاکستان تحریک انصاف حکومت په وخت کې و. د عمران خان حکومت په هیواد کې د اقتصاد لپاره داسې ستونزې پرې خوده دي چې په پاکستان په تاریخ کې مثال نشته. د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل د مای په سلورما په کراچي کې یو خبری کانفرنس ته وویل،
خان صاحب تاریخ کې پاکستان کی تاریخ کې تیز ترین مہنگائی چھوڑ کے گئے.
عمران خان د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو لوی ګرانی پرې خوده ده او د عمران عمران خان حکومت پتیرو سلور کالو کی شل زرا ارب روپی قرضہ اخستی دا چی اتیا فیصد بجٹ جوڑوی دا عمران خان ٹیم دا ایم ایف مختا یو سوائی او دلتا بل سوائی دا پی ٹی آئی حکومت چی دا ایم ایف سرا دا شرطنا منلی دی چنن یو لیٹر پیٹرول پہ یو نیم سل او ڈیزل پہ یو سل او پنجہ سلویخ روپی دے دا دوی دا تڑون مطابق اس پہ ہیواد کی یو لیٹر پہ دو سوا او پنجہ نوی روپی پکار دے
جو آج 145 روپے کا ہے اس کو 295 روپے کا ہونا چاہیے
دا خزانی وزیر مفتاح اسماعیل زیادہ کڑی چی حکومت سمدستی دا چینائی اڑو او دا غڑو نرخونا راٹیٹ کڑی دی او بلخوا سعودی عرب تا خواست کڑی چی سخ کال دا پاکستان پا سٹیٹ بینک کی اخو دی پیسی دی پیرتا انباسی دا پاکستان دا خزانی وزیر مفتاح اسماعیل دا خبری پا دا سی حال کی کڑی چی 13 میاش دا پیسو نڑیوال صندوق ایم ایف او نڑیوال بینک ورلڈ بینک سالانہ غنڈا پا واشنگٹن کی شوی چی دا پاکستان دا خزانی وزیر مفتاح اسماعیل دا آئی ایم ایف سرا پہ امریکہ کی لیدل کڑی او بیا دا سعودی حکومت سرا وزیر اعظم شہباز شریف مفتاح اسماعیل او نورو حکومتی غڑو ہم پہ سعودی عرب کی لیدل کڑی خبل خواہ دا پی ٹی آئی پخوانی حکومت دا اطلاعات وزیر فواد چودھری پہ سوشل میڈیا پہ خپل یو بیان کی سعودی عرب او امارات تا دا وزیر اعظم شہباز شریف پر وروستی سفر نیوکی کڑی او ویلی دی چی سعودی عرب او ابوظہبی سخا دا پیسو تما پورا نشوا فواد چودھری ویلی چی پہ ہیواد کے دا گرانی کچا پتی رو دریو کلونو کی تر ٹولو لوڑی کچتا رسیدلی او یوٹیلیٹی سٹورونا پا عملی ڈول تڑلے شوی دی د تیلو د بایو پاڑا د حکومت پالیسی لا واضح نه ده سعودی عرب چې تیر کال د مالی مرستو پتوگا پاکستان پا سٹیٹ بینک کې 3 ارب روپی اخو دی وی چې وسی د بیرتا اخستو نیٹا پورا ده په کراچی کې شنون کې او د اقتصادي چارو کارپوها راشد خان وای
د نوی کولیشن گورنمنٹ ټولو کې زیات فوکس وسدار چې پاکستان معاشي صورتحال بهتر کی نو دې لپاره ټولو کې مخکې دا کولو چې کوم پیسې ورکول دي سعودي عرب ته 3 ارب ڈالر او د تیلو پیمنٹ هغه کې لږ ټیم واخلي هغه لږ ډیلی کی او دې سره نوې معاهده مو کې د تیلو نو دا کوم معاهده وشي دا پیسې لیټ شي نو دا موجوده حکومت ناغي ته د پاکستان معیشت چړلو لپاره لږ ټیم ملاو شي
بلخوا په پیښور کې خبریال او د اقتصادي چارو کارپوها طاهر امین د مای په پنځمه مشال لیډیو ته وویل چې دا وخت په هیواد کې نوې حکومت د اقتصادي بحران سره مخ دی نوې بجټ هم په سر دی او د ایم ایف شرطونه هم پوره کول دي
دې ټیم کې چیلنجز خو ګورنمنت ته ډیر زیات دي په اکنامیک فرنٹس باندې وایي چې دا اوس بجټ بالکل په عین موخه باندې دی د جون په فرست ویک کې ایکسپیکټډ دی چې بجټ وي ګورنمنت لپاره چیلنج دا دی چې نوې ټیکس لګول ګران دي ولې چې را روان کال پسې د الیکشن دی زیات تر دارومدار په دې ټیم کې ایم ایف پټاکس باندې دی ور سره سره د یو ای او سعودي عربیا په دغه دی فاینانشل سپورټ ته پاغه باندې دی نو کین کیس دا کامیاب شي نو ګورنمنت او الیکشن ته هغه سوټینګ سپیس چې کوم دی هغه به ملو شي
دا اقتصادي چارو کار په هوایي چې دا وخت په پاکستان یو لسوا او اتیا ارب ډالر د بهرني هیوادونو قرضه ده او وس تر بلې چې بیا روپی غورسیږي نو بیا د پاکستان قرضونه نور هم سیوا کیږي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
په کابل کې د کووډ 19 ناروغانو د درملنې یوازینې روغتون وای په اختر کې د کورونا وایرس مثبت پیښې زیاتې شوې دي د روغتون یو چارواکي مشال راډیو ته ویل د خلکو بی غوري د ناروغۍ د لا زیاتو پیښو لامل کېدای شي د طالبانو حکومت تر اختر مخکې په هیواد کې د مثبتو پیښو د سطح کمیدو خبر ورکړی وو نور زموږ د همکار په رپورټ کې
د سکنی اختر په ورځو کې په افغانانو کې د کورونا ناروغي ډیره شوې په کابل کې دغه ناروغۍ د درملنې د یوازینې روغتون افغان جاپان مسؤلینو وویل چې په دې وروستیو ورځو کې دغه روغتون ته زیات ناروغان ورول شوي د دغه روغتون سرطبيب ډاکټر طارق اکبري وای په تیرو دوه اونیو کې په کابل کې د کورونا د مثبتو په خوشمیر زیات شوه دا وای د اختر په درې ورځو کې د کورونا د مثبتو په خوشمیر زیات شوه دي هر ورځ لسو تر 1500 مثبتي پیښې لرو خو لوی اسونه دلته دا چې خلک مراجعه نه کوي چې په روغتون کې خپل ټیسټ وکړي کنه پیښې خای ډیر زیاتې وي
ټیسټ مثبت به بشتر بشه
د دغه روغتون مسولین د خلکو لولوري کورونا ناروغي ته د نه پاملرنې لامل اندېښمن دي خغل اکبري وای اوس مهال ډیر کم شمیر افغانان د کورونا د ناروغي پر مهال روغتون ته مراجعه کوي خو یو شمیر ولسی افغانان وروستي بې وزلۍ او د نامنیو پیښو ته په اشاره سره وای چې په دې برخه کې د افغانانو اندېښنې دومره زیاتې دي چې کورونا یې هیره کړي د کابل اوسیدونکو محمد اقبال
ډیر خلک د فقر په حالت کې دی او ټول پام فکر او توجه فقر طرف ته شوی دا وه چې پام فکر کورونا ته نه ده دا چې د کرونا د غویم ډول ډیر خطرناک دی په دې اساس باندې ک خلک کرونا د پاره کم شوی توسي چې د خلکو لپاره شوی دا مراد نه کی نو لره نه دا چې د یو بل بحران سره موږ مخامخ شو انساني بحران سره.
د ننګرهار اوسیدونکو شباب شنواره هم ورته خبره کوي خو خلکو غواړي چې کرونا ته به جدي پام وکړي.
دا چې تازه تازه اخترم تیر شوی دی او زیاتره هیوادوال به خپل خپلوانو کره مبارکۍ ته په چکرو میلو تللي. بیس ټیسټونه هم نه دي کړي. باید زموږ هیوادوال د کرونا ټیسټونه وکړي. دغه خطرناک وژونکې ناروغۍ ته باید په جدي سترګه وګوري.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په دې اړه زموږ اړیکې ځواب نه کړي خو لاختر وړاندې ویلي وو چې په افغانستان کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر کم شوی. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو له پیله د مئی تر څلورمې نیټې په دې هیواد کې 1,98,901 کسان په کرونا ناروغۍ اخته شوي چې له دې ډلې 2,603 کسان مړه شوي دي.
اوریدونکو اوس هم په پېښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10:00 شوې د ځینو مهمو خبرونو سره کیو تر هغه ورسته بیا ونیز خبرونه ته ورجو. نو لومړی خبر دا دی چې د پاکستان وزیر اعظم د مذهبي همغږي چارو سلاکار ویلي دي چې هیڅ چاته د مذهب د سپکاوي د سزاګانو قانون د غلط استعمال اجازه نه ورکوي. حافظ طاهر محمود اشرفی پرون په لاهور کې خبري غونډه ته ویل چې د تحریک انصاف د مشرانو او پلویانو پر ضد به د مذهب سپکاوي مقدمه له قانون، قران او سنت سره سم پرمخ ځي. د بشری حقوقو چارو پر پخوانی وزیر شیرین مزاری انتقاد وکړ چې ولی په دې اړه د ملګرو ملتونو ځانګړو پلټونکو ادارې ته لیکستول دي. اشرفی دا څرګندونې تر هغه یو ورځ وروسته وکړې چې د پاکستان رسنۍ وویل مزاری د ملګرو ملتونو ځانګړو پلټونکو او د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا ته لیکستول چې پکې دا وکړې چې د وزیر اعظم شهباز شریف حکومت د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف ګوند پلویانو پر ضد د مذهب سپکاوي د سزاګانو قانون کارول غواړي چې باید مخاوني ولشي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر 28مه چې د وزیر اعظم شریف په مشرۍ حکومتي پلاوی د سعودي عرب د سفر پر مهال مسجد نبوي ته داخليده نو پر ضد یو شمیر خلکو ناری وهلي. تر دې دوه ورځې وروسته د پاکستان حکومت تویل د تحریک انصاف ګوند سیاستوالانو او پلویانو پر ضد د مذهب سپکاوي د سزاګانو له قانون سره سم مقدمه دایره کړې ده. د پاکستاني وسېډنیز مرکز ویلي دي چې په هغه هیواد کې د مارچ پر تلا په اپریل کې د وسلوالو بریدونو شمیر 40% لوړ وو. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز د مې پر دویمه په خپل میاشتنی رپورت کې ویلي په اپریل کې په هیواد کې 40 وسلوالي حمله وشوه چې پکې د 40 امنیتي سرتیرو په ګډون 55 کسان ووژل شول او لسګونه ژوبل شول. د پاکستان پوځ ویان میجر جنرال بابر افتخار 13 میاشت په خبری غونډه کې ویلي ول چې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون یې د نورو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پراخ کړی دي. په داسې حال کې چې روسي ځواکونو او د ماریوپول ښار د ازوفستال د فولادو په کارخانه کې بند پاتې اوکراینی او سرتیرو نښتو ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتیرش د اوربند کېدو هیله ښولې چې له هغې ویجاړې شوې ودانۍ څخه د نورو ولسي وګړو وتلو ته لاره برابره شي. روسی سرتیری تر شاوخوا 2.5 میاشتو سختې بمبارۍ وروسته چې پکې ښار تر ډیره په کنډواله اوښتی د فولادو هغې لوی کارخانې ته داخل شوی دي. په هغه ودانۍ کې شاوخوا 2000 اوکراینۍ او جنګیالیو او سلګونه ولسي وګړو په سورنګونو او خندقونو کې پناه اخیستې ده. د مهمو خبرونو سره ټکی مو واورېدل. اوس هم د ونیزې خپرونې مشال راډیوي مجلې وخت دی. نن په خپرونه کې د ادم خیل درې د شاعر مراد علي مراد مرکه او د پخواني شوروي اتحاد د نومیالي لیکوال رسول حمزه توف د کتاب زما داغستان د یوې برخې ژباړه اوري. د خپرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګران اوریدونکو دا ونه په خبرونه کې د ادم خیل درې سره د تړاو لرونکي خوږژبي شاعر مراد علي مراد مرکه او د زما داغستان کتاب د ویبل برخې ژباړه درته وړاندې کوو. دا ورېدو لپاره د مشال راډیو سره پاتې شئ. مراد علي مراد لیکوال شاعر او خبريال دی. هغه په خبرونو کې لیکل کوي، مجلو سره همکاري لري، ادبي محفلونو ته ورځي، له ملګرو ادیبانو سره راشه درشه پالي او کتابونه چاپ کړي دي. موږ د مجلې په دې غنه کې له نوموړي سره خبرې کړي او هڅه مو کړې چې دا غل ژوند او فن سره لا نو راشنا شو.
زمانم چې اصل نوم مراد علي شاه دی ادبی دنیا کې په مراد علی مراد زه پیژنګلو لرم کړه جی.
ښه جی.
د پلار نوم مې حسین شاه دی.
ښه.
زه په 13 فروری 1901 اتیایم کې په در آدم خیل کې پیدا شوم.
صحیح. مراد علی مراد صاحب څومره وخت نه د شعر او ادب سره تړلې؟
زه خو سر 1996 ماته داسې پته لګی چې یاره زه د پښتو ژبې او د ادب سره تړلی یم او لګیا یم پښتو ادب خدمت کوم کنه جی.
ښه جی. نو څه مو کړي دي تر اوسه په ورځپاڼو کې؟ ستاسو شعرونه ما کتلی دي چې چاپ کېدل په پېښور نه چې کومې پښتو ژبې ورځپاڼې راوتې، نو د دې نه علاوه کوم ادبي جرګو سره ناسته پاسته لرئ او څه مو چاپ کړي دي؟
زه خو جی دا وخت د رڼا پښتو ادبي جرګې ضلع پېښور مشر سکتر یم.
ښه.
او مونږ دلته زه دا وخت دلته د کوارټ روډ باندې زنګلی کلی وته وی هغه کې اوسېګم دا پېښور ضلع ده
جی.
نو هلته مونږ وحدت پښتو ادبي ټولنه جوړه کړې ده، دا غي زما مشر سکتر یم. دا زمونږ پوجره کې دا غي غونډه کیږي او زما اړومبه شعری مجموعه د مرادونه په نوم باندې په 2010 کې د مرادونه په نوم چاپ شوی ده چې هغه د ثقافت محکمې زما د ادبي خدماتو په اعتراف کې چاپ کړی ده. دا د ډاکټر ارواخه ډاکټر محمد اعظم اعظم صاحب سفارش باندې چاپ شوی و. دا شعری مجموعه مرادونه.
صحیح.
او دوه مشهری مجموعه مې په 2015 کې چې هغه حمدونه ناتونه دي او مختلف اصلاحي نظمونه دي دارمانونه په نوم باندې چاپ شوی ده. زما تر اوسه دوه شعری مجموعې چاپ شوی دي جی.
او د دې نه علاوه په اخبارونو کې هم تاسو ډیر زیات لیکل کړی کنه؟
زه خو تاسو هم د ډیر مودې نه زموږ استاذو تعلق دی
جی.
د افغان ادبي بهیر او افغان ادبي ټولنه کې مونږه دا بورډ ال تکوالی ساکه دغه ته بغوند کې دی کنه جی.
بالکل.
نو مونږ به درتلو حبیب الله رفیع صاحب او اسف سمیم صاحب او
بالکل
ګل مولا همکار صاحب او نور ګنج مې شاعران بوې کې به تاسو مې کنه جی.
جی بالکل.
مونږ به غوړو درتو مونږ په کې شرکت کولو. زه وحدت اخبار کې د مرادونه په نوم باندې زه کالم لیکم کنه جی.
صحیح.
او هواد اخبار نن سبا زه انچارج ایډیټر یم.
خه.
دا پېښور صدر ګلبرګ نه چاپ کیږي د دې باندې چې وغه سلطان ارواخات سلطان محمد صابر صاحب وکړه جی.
صحیح.
دې د اخبار د کویټ نه شروع کړو صرف د پښتو ژبه او د پښتو ادب د لپاره فی سبیل الله چې راز د خپل خپل پښتو ژبه پښتو ادب خدمت وکم.
صحیح.
نو زه دې سره بالکل په مفته کار کوم او د ارمانونو په نوم پکې کالم هم لیکم او هر شاعر ادیب لزه حوصله افزایی ورکوم چې را زموږ پښتو ژبه په دې طریقه او پښتو ادب زموږ ترکیو کې او موږ شاعرانو ادیبانو ته حوصله افزایی ترلاسه شي.
صحیح. مراد علی مراد صاحب تاسو خو شاعریم کړی دا او د اخبارونو سره هم وابسته پاتې شوی استه دغه پښتو اخبارونو د پښتنو شاعرانو پر برسیره کولو کې او دغه د فن په زلولو کې څومره رول لوبولې او تاسو د هوا د اخبار چې پدې کې تاسو کار کوئ نو څومره مقور کوئ لیکوالو ته شاعرانو ته چې هغه خپل اثر تاسو په پاڼه کې چاپ کړي؟
ایرجی گنچ مل مرګری دی زکه جزار چاله حوصله حوصله افزایی کومنو تیر شاعران نړیواله ستبان مونږه شاعران دیبان خپل نصری او شعری لیکنه را لیږي او زه باقاعده دی د تصویرونو سره په خصوصي توګه چاپ کوم بهر هم د لرو بر چې کم پاکستان کې دی افغانستان کې ادبی تنظیمونه دی یا بهر ملکونو کې سعودي کې قطر یا نور ملکونو کې کم زموږ پښتانه خو په ټوله دنیا کې موجود دی نو التای ادبی حل زل کوي د خپل پښتو ژبې خدمت کوي او ډېر خطرې کې سره کوي نو ای خپل ادبی غوندو ادبی رپورټونه ما تر علیږي او بیا زه تصویرونه سره په هوا د اخبار کې زمونږ د هر جمعې پورس دغه د ادبی رپورټونو صفې چاپ کیږي کله درې صفې وی کله څلور صفې خو مونږه ډیر زیات اهمیت ورکو پښتو ادب له پښتو ژبې له د شاعر ادیب حوصله افزای د پاره مو چې زمونږ د پښتو ژبه نور هم عام شي دا دی ته خپل حقونه تر لاسه جي زمونږ د پښتنو شاعرانو دی باندې حوصله افزای وشي کنه جي او د معیاري سمره معیاري لیکو کې او د لیکونو کې سمره جدت پیدا شنو دا به ډیر د فخر او مونږ روان کول لپاره به دا ډیر د ویاړ او د
خبر وی صحیح مراد علی مراد صاحب ځوانان نثر عملی کی کنه زیاتره شعر طرف ته راځي د نثر پړه ویل کی چې د شعر د نثر د پاره داس یو زینه خلک ته په شعر باندې پایلو کی بیا ورسره نثر ته راځي ستاسو تجربه خو وسیده بلا بلا خبرنو کی تاسو کار کړي په خپل مشایرو ته ځای راځي د ځوانانو سره ناسته پاسته لره نو ځوانان نثر تم پام کوي کنه
یار نن سبا خو جی بزا غزل د ټول نه ګران صنف ته خو زمونږ چې شاعر کم نه وي شاعر رشینو بس هغه غزل لیکي او موی چې بار دا ما معیاري ولیکلو بیا د بی غونډو کې اکثر تنقید تم نه وړاندې کوي ځکه چې زمونږ د بی غونډو کې بعض معیاري تنقید ډیر کم درجه پاتې شوی کنه جی زمونږ بعض مشران شاعران ادیبان ترغه په ترغه ادبی غونډو لنز چې ترسو لای ایله صدارت یا مشر ملما نکړی شي کنه چې مو چې د زمونږ په هان شاعران ادیبان کم دی دا پی ایچ ډی سکالران چې دی کنه کم د علم استادان چې د علم ډاکټران چې د وخت په وخت اری ادبی غونډه ته حاضری کوي چې د نوې کول نو خیزه شاعران ادیبانو تربیت کوي نو خبوي کنه نو چې مونږ چیرې تنقید برای اصلاح شي تنقید برای تنقید نه شي
د چا زړه مات نشي
او جی نو نثر طرف ته خو مطالعه نشته نن سبا مونږ په تنو شهرانو کې ادیبانو کې دا کار شي پل کتاب له کور خرج کو دغه به راوالو پیسې به خپل کتاب د پاره مونږ په قرض دار راوالو خو بیا به کتاب مونږه مفت تقسیمو په ډالو کې
یعنی خلک ناخلی
شاعران ډیر کم لیدل دي شاعر هغه کتابونه مفت پیشي
پښتانه
دا باندې تا پیسې ورکړي چې تا یو کتاب چاپ کین پکار چاته په مارکیټ کې کې دي خپل معیاري چې چاپ شابه خامخا خلک اخلو خو موږ سره د معیار کم هم دوه موږ د نوې نسل مطالعه نه کوي د مطالعه ډیر زیات ضرورت دی
بالکل
زمونږ پښتو ژبه پښتو ادب ترقی کوي اب مطالعه باندې کوي چې دې زمونږ د نوموړو پوهانو شاعرانو دیبانو نثري او شعري مجموعي لولي مقالې لولي افسانه لولي یا ناول لولي یا تکل لولي یا نیمکه بغاته را سومره پښتو شاعرۍ کې ډېر صنفونه دي خو نن سبب د غزل له خلکو ډېر اهمیت او زور ورکړو دا لیکو زمونږ پښتو ژبه کې ډېر صنفونه دي
بالکل
اکر چې نیمکه ولیکل شي بغاته ولیکل شي دا شان چاربه ته ولیکل شي
صحیح مراد صاحب نن سبا پښتو کتاب چې چاپ کیږي په پیښور کې نو په سمره تعداد کې چاپ کیږي پښتانه خو په ملیونونو دی په افغانستان کې هم دی پاکستان کې هم دی په ټوله نړۍ کې پښتانه خواره واره دي د پښتو د کتاب څه حال نن سبا چې چاپ کیږي نو ته شمیر سمره
یاره بعض شهرام خو په زرګونه چاپ کوي
ها
زموږ شاعر دی کا یو شاعر دی نو هغه لکه وای چې را ما دومره زرګونه کتابونه چاپ کړی دوه خالان کې هغه یو سو کتابونه چاپ کړی دي کنه بعض شاعران دي چې به دوه شعر لیکلی یا غزل به لیکلی یا به دومره مشهوري کنه یاره ز ډیر لوی شاعر یم یا به سندرغاړي کلام وای کنه نو به ځان ته بیا ډیر لوی شاعر وای بل زمونږ سرکاري ادارې بس شاعر ادیب چې لیکي کاغه معیاري لیکه که غیر معیاري لیکي بس یو کاروبار دی یو بزنس ته جوړ دی بس بس خلک د شهرت توګي دی او عزت می عزت بس پتا نه لګي بس شهرت د پاره خلک لګیا دي کنه
کوم
چیز مشهور شونه مشهورتیا خو په ډیرو طریقو کیږي په بل طریقه رضان سو مشهور کی کنه
جی مراد صاحب درته وای چې اوس خود سوشل میډیا دا ورم ده کنه فیسبوک تلاری ټیک ټاک تلاری یوټیوب تلاری خلک شاعری خپرول شي نو دغه لار نه د دغه ټولو لارونه د شاعری خپرول ته تاسو څنګه ګوري دغه ګام ده
یاره چې دا ښه ګام دی خو دا بعض ملګرونه لکه غزل بل تن په خپل نوم دغه کې یا هغه کې بعض خلک چې د شعر او ادب د معیار نه د معنی نه خبر اغم په دې باندې بیا کمنټس کوي کنه چیرې دا 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 نه صاحب فیسبوک بسر سړی ځان نه صحافی م جوړ کړي دا سړی ځان نه شاعر م جوړ کړي او زه کوم په فیسبوک ګورم بس پښتو ژبه پکې خړډی را ده دا خلک یاره پښتو ژبه ترقی نه کوي کنه مې پښتو ژبه څنګه ترقی نه کوي پښتو په فیسبوک کې هډوله پښتو پښتو را خو مونږ مسله دار چې په مونږ پښتنو شهرانو کې جی اتفاق نشته کړی جی تر اوسه په پښتنو شهرانو په پښتنو کې شاه اتفاق رانلو کدی کې کلم اتفاق رالو زمونږ پښتو ژبه لازمی شي زمونږ به کتاب هم د معیار شي زمونږ به پښتو ژبه په سکولونو او کالجونو کې هم د لازمی مضمون په توګه لوستل شي کنه جی
صحیح
نو زه مچ فیسبوک خدای غدې خلک دې ته پارم یو معیار ټاکل پکار دی او طریقه د پکار دی د کار چالي خپل ګروپ جوړول پکار دی هغه کې بیا خپل کلام خورول پکار دی هر چاته خپل غزل دغه نه دی دغه کول پکار هر څوک په دې پکادر څه پوي کنه جی
صحیح بالکل هم هر سړی پیدا د خپل خپل کار لره کنه او تاسو کار د شیر لیکل دی د شیر باندې نقد کول دی او زه خوشاله شوم مشال رادیو سره خبرې وکړه مراد علي مراد سي خو تاسو نه بس اورو
من راځي زمړم به خو جي ز خپل دوه مشهري مجموعه چې کوم ده د حمدونو ناتونو نظمونو مجموعه ارمانونه
جی
دا په کال 2015 کې چاپ شو د نو دینه وړم به جی حمدیه شیرونو وایم
صحیح ده جی اورو جی اورو
او درول بیلستنو ی اسمان دے تا کمال زمونږ د پاک غنی رحمان دے او درول بیلستنو ی اسمان دے دا کمال زمونږ د پاک غنی رحمان دے په دنیا کې پیدا کړي ی هر سیز دے په دنیا کې پیدا کړي یہ هر سیز دے کجاندار دے هاغ سیز او کبه جان دے دا کمال زمون د پاک نی رحمان دے یا الله یا محمد زمراد وایم یا الله یا محمد زمراد وایم پا اور زما پجبادا بیان دے دا کمال زمون د پاغنی رحمان دے
درخ
د نتیا
جی بالکل مننه مراد صاحب حمد مو ویلی او ډیر خوند وکوه وسرته اوس د غزل سو شیرونه مرته وای او ډیر خسته ترنم کوي مراد صاحب
مننه جزو ترنم کې مو د احمد او نات د ترنم کې ویل پکار دی کنه جی
جی بالکل اوس غزل امر ته په ترنم کې وای
ها جی ها ها د غزل سپر لے چراغ للو زماد ارمانونو پچم سپر لے چراغ للو زماد ارمانونو پچم از غیرا اوٹو کی د بیا د سرو گلونو پچم
درخ
زما د زړه گلا گلا بت چې هر زکیه زما د زړه گلا گلا بت چې هر زکیه ستا خوشبوې مال رازی ستا د یادونو پچم از غیرا اوٹو کی د بیا د سترو گلونو پچم
ډیر ډیر زبردست
زد خایس محبت پچم کش پی تیروم زد خایس محبت پچم کش پی تیروم وی دے سحر پتا مدام د تور تمونو پچم از غیرا اوٹو کی د بیا د سرو گلونو پچم
ډیر زبردست
زل الفت نغمه او باس مو چغای کړم زل الفت نغمه او باس مو چغای کړم ته چې مظلوم باندې کړ ظلم د ظلمونو پچم از غیرا اوټو کې د بیا د سرو ګلونو پچم خدایا را گیر شم د ظلمونو امر گونو پچم خدایا را گیر شم د ظلمونو امر گونو پچم سارا نوزی پر ماند حسرتونو پچم از غیر اوټو کې د بیا د سرو ګلونو پچم
ډېر زبر
ناز کې پیغله ته چې هم د ظلمونو کوي ناز کې پیغله ته چې هم د ظلمونو کوي زبا دې هم پرګدم یا واز د نازونو پچم
واه واه واه
حاضر کې د بیا د سرو ګلونو پچم سوک چه تکلیف زغم لینشی او ظلمونا کوی سوک چه تکلیف زغم لینشی او ظلمونا کوی داس ظالم وی مدام پات درحمونو پچم از غیر اوٹو کے دبیاد سرو گلونو پچم زمراد گل کرم پداس خاریا کی گلا زمراد گل کرم پدا سے خاریا کے گلا چتر از غیوی تل چا پیر درنگونو پچم
دا مراد علی مراد خبری او ورپسې زمزمه مو اوریده ژوند په خپل یو زمزمه ده چې د هر چا په شونډو ګرځي او دا ژوند په کلتور فرهنګ ادبیاتو ډرامو تیاتر سینما موسیقي او هنرونو باندې سنگار شوی دی کله چې کلتور بډای شي د نورو ټولنو پام هم وراوړي د رسول حمزه توف مشهور کتاب زما د غسان د نړۍ یو له هغو کتابونو څخه دی چې د کلتور په پیژندنه کې د ادب له شاګردانو سره تر ټولو زیات کومک کوي موږ د دې مشهور کتاب ځینې برخې په خوا هم در تشباړلې او په دې خبرونه کې مو درته نشر کړې دي داونه مو هم د خواږه پر تاسو پیرزو شي تاسو د زما د افغانستان یو بل برخه ووري چې ورسره به د مجلې دا غاڼه هم پاتہ ورسیږي ریزو سیمو کې د لارې په سر استعمالیدونکي یو ترسکونه او چوسته فقره خلک د زینکړی آس انډول غني د خپل کتابچینه په مکاچ کلا کې چرته چې زما ستوګ نه ده په همدې کور کې د علي الیوف په نوم یو پهلوان موسیقي چې سلور واره نړیوال قهرمان هم پاتې شوی دی یو ځل په استنبول کې هغه د یو نامتو ترکی پهلوان سره په کوشته کې مخامخ شو دا ترکی پهلوان ډیر تجربه کار او د غیګنیونې په چل پوه کسو خو علي چې په اطمینان او خیارې پهلوانی کوي په څو دقیقو کې خپل سیال راو پرسولو ترکی پهلوان لزمه کې د پاسېدو پر مهال علي پهلوان ته یو داسې پیغور ورکړ کوم چې په داغستان کې ډیر مشهور دی په استنبول کې د اوار ژبې په اورېدو علي ډیر زیات حیرانه شو خو تر دې هم زیات حیران ترکی پهلوان د دې خبرې په اوریدو شو چې علي ورته ویل زما د وطن ملګریا پیغورونه ولې کوي دا خو بس لوبه ده خو تر دې دواړو زیات حیران د غیګنیونې د لوبې جوړونکي ریفریان او نندارچیان هغه مهال شول چې ویلیدل دواړه پهلوانان یو بل ته نږدې شول او داسې یو بل ته غېږه ورکړه چې ته به وایې دوه ورک شوي ورونه له مودې وروسته یو بل وینې روسته معلومه شو چې ترکی پهلوان د هغې اوار کورنۍ سره تړاو لرلو چې د شامل له گرفتاری وروسته یې وطن پریخي او په ترکیه کې ژوند پیل کړو د دغو دواړو پهلوانانو ترمنځ نن هم په ښه یارانه ده د ابا له یادښتونو څخه ابا په 1901 کم سلوختم کال کې مسکو ته لاړ هغه ته یې هلته تمغه ورکوله په هغه زمانه کې دا ډیره لویه خبره ګڼل کېده ابا چې کله تمغه د کوټ ته پاسه لګولې بیرته کلي ته راستون شو نو د کلي د خلکو یوه لویه غونډه راوبلل شوه دلته خلکو له هغه نه غوښتنه وکړه چې ورته د مسکو د سفر کیسه وکړي د کرملین او ولسمشر میخایل کالینن په اړه دې خپل تاثرات وړاندې کړي چا چې هغه ته تمغه ورکړی و. د نوموړي خلکو دا غوښتنه هم وکړه چې تر ټولو زیات چې له کوم سیز نه متاثره شوی د هغې په باره کې دې هم څه وایي. ابا د خلکو غوښتنه ومانله او بیا یې وویل، تاسو به د دې خبرې په اورېدو ډیر خوشحاله شئ چې ولسمشر میخایل کالینن زما نوم د روسیې د دود له مخې نه، بلکې د اوار د خلکو د قاعدې مطابق واخیست. هغه ماته صدا حمزه نوم واخیست، ماته یې ګمزه صدا ونه ویل. مشران د دې خبرې په اورېدو ډیر زیات خوشحاله شول او له خوښۍ یې سرونه وخوځول. ابا خپله خبره په مخ کې بوتله او ورته ویل، زما د خبرې په اورېدو تاسو دلته دومره خوشحاله یې، نو اندازه ولګوئ کله چې ولسمشر ماته په کرملن کې دا خبره کوله نو زما د خوشحالۍ به څه حالت و. زه درته رښتیا وایم، دې خبرې زه دومره خوشحاله کړی وم چې د لږې شیبې لپاره د جایزې د ګټلو خوشحالي رانه هېره کړې وه. زه د ابا احساسات درکول شم. د سو کاله مخکې خبره ده، زه د شوروي اتحاد د ادیبانو د یو پلاوي سره پولینډ ته تللم. هغوی موږ د کراکوف ښار په یوه هوټل کې ځای پر ځای کړی وو. یو سهار یو چا زما په دروازه ټک ټک وکړ. ما چې دروازه پرانیستله نو یو اجنبي سړی هلته ولاړو. هغه په اوار ژبه رانه پوښتنه وکړه، آیا حمزه الرسول دلته پاتې کیږي؟ زه په یو وخت هم حیرانه شوم او هم خوشحاله. ما ورته وویل، ستا پلرنۍ ټاټوبه د خدای آباد لري، ته یو اوار کس دلته په کراکوف کې څه کوې؟ زه هم دومره احساساتي شوم چې هغه کس مې لاس نیولی کوټې ته ننویست. بیا چې د خبرو لړۍ پیل شوه نو ټوله ورځ تیره شوه. لمر هم خپلې وزرې راټولې کړې خو د خبرو لړۍ ونه شلیدله. خو معزز میلمه د اوار نه و، هغه پولنډی و چې د داغستانیو ژبو او د هغوی د ادبیاتو زیاته مطالعه یې کړې وه. هغه په اول ځل د هیټلر په یوه کمپ کې د بندي دوو قیدیانو څخه چې د اوار اوسیدونکي وو اواري ژبه اورېدلې وه. هغه دا دواړه اواري قیدیان هم خوښ شوي وو او د هغوی ژبه هم. همدا وه چې هغه د اوار ژبې مطالعه پیل کړې وه. له هغو دوو اوار قیدیانو څخه یو خو په هماغه وختونو کې وفات شو او دویم به ژوندی و. هغه د شوروي پوځیانو په کومک را خلاص شو او تر دې دمه ژوندی دی. موږ دواړو هم په اواري ژبه خبرې کولې او ماته دا ډیره جالبه وه. ما خپل دغه نوی دوست او نامتو عالم ته د داغستان د سفر بلنه هم ورکړه. موږ دواړو کسام ټوله ورځ په اوار ژبه کې خبرې کولې خو زموږ د دواړو په ژبه کې ډیر توپیر موجود و. دغه په ژبه کې یو عالمانه وقار موجود و. هغه ډیره ښکلې او صحیح ژبه ویله، بلکې که دا ووایم چې له ضرورت نه هم زیاته سوچه ژبه یې ویله نو په غلطه به نه یم. د هغه ژبه د بې کیفۍ تر حده صحیح وه. نوموړي د ژبې د روانۍ نه زیاته ګرامر ته پاملرنه کوله. د دې احتیاط پر مهال له هغه نه دا خبره هېره شوې وه چې د لفظونو په خپله هم یو وجود وي، یو ژوندی وجود. زه یو داسې کتاب لیکل غواړم چې ګرامر پکې د ژبې محتاج وي، ژبه د ګرامر محتاج نه وي. لکه څنګه چې زه ګرامر ته د یو داسې مسافر په نظر ګورم چې په لاره پلې روان وي، او ادب هغه مسافر ګڼم چې پر آس سپور وي. په دې وخت کې پلې روان مسافر په آس سپور مسافر نه دا غوښتنه وکړي چې هغه دې هم د لږې شیبې لپاره له ځان سره سپور کړي. هغه یې هم ومني او شاته په زین له ځانه سره کینوي. اوس پلې کس ځان شاله کړي، آس لرونکي مسافر له زینه ټیله کړي، واګي په خپل لاس کې واخلي او آس ته پونده ورکړي، او بیا دې دا هم وایي چې دا آس زما دی، په زین تړلی سامان هم ټول زما دی. د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
دا
cortometraggio va a Darling di Saim Sadiq.
Marathon ke khilaf jaane wala
Ahmed Shah Abdali.
Da har sa pa mashal radiwi mujala ke.